مردم لوهانسک چورتن و شمول رهبر فیلی ایگور پلاتنیتسکی خود را نامزد کردند و سه تن دیگر از جنبش‌های اجتماعی برای به دست آوردن شورای خودخوانده مردم لوهانسک رقابت می‌کنند. مسئولان انتخاباتی در دونسک برای کاندیدان اجازه دادند تا به کمپاین ادامه بدهند. سه تن به شمول الکساندر زاخارچینکو رهبر فعلی خود را برای کسب کرسی جمهوریت خودخوانده مردم دونسک کاندید کردند و دو تن دیگر برای احراز کرسی شورای خودخوانده مردم این منطقه رقابت می‌نمایند. ها حکومت و سازمان ملل متحد قبلا گفتند که انتخابات در این مناطق جدایی طلبان را به رسمیت نخواهند شناخت. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه در برنامه زیر آسمان کبود همکارانم عصمت ساروان و امید مرزبان را همراهی کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه او نیکی هیلې په دې خبرونه کې ومني. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې په دې بحث کوو چې د نړیوالې ټولنې له لوري د میلیاردونو ډالرو له مصرف او د افغانستان د حکومت له پراخو هلو ځلو سره سره ولې د کوکنارو کښت او د مخدرو موادو تولید نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې کال په کال زیات شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سرمفتش دفتر په یو وروستي راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه په بیلابیلو ډولونو تر $1 میلیارډ زیات لګولی دي. امریکا او نورو هیوادونو له مخدره موادو سره د مبارزه بیلابیل شیوي وازمایلې. افغان ځواکونه وروزل، کاربنګرو ته تخمونه او سری ورکړي، خو عملا وضعیت نه دی بدل شوی. علت څه دی؟ د دې خبرونه په دوهم ساعت کې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر پر بریاو، د چین او افغانستان د اړیکو پر راتلونکي او پر سیمه د دوو هیوادونو د اړیکو پر اغیز ژغی شو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. با این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه زیر آسمان کبود در یک ساعت اول در باره افزایش کشت کوکنار در افغانستان و اینکه چرا با وجود مصارف میلیاردها دلار در این قسمت تا حال از کشت کوکنار در افغانستان کاهش دیده نشده، و همچنان در گزارش از سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان حتی گفته شده کشت کوکنار نسبت به سال 1999 میلادی زمانی که طالبان در قدرت بودند دو برابر افزایش یافته است. در سال 2013 میلادی حدود 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شد که حدود 36% نسبت به سال قبل آن بیشتر بود. اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته که در سال 1999 در دوران قدرت رژیم طالبان حدود 91 هزار هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان گفته که کشت کوکنار 411 هزار شغل در افغانستان ایجاد کرده. به این معنا که شمار کسانی که در کشت و تجارت غیرقانونی کوکنار در افغانستان دخیل هستند از شمار سربازان نیروهای امنیتی افغان هم بیشتر است. سیگار گفته که افغانستان از درک صادرات کوکنار حدود $3 میلیارد عاید دارد. در همین باره با کارشناسان و مسئولان امور صحبت خواهیم کرد در این برنامه زیر آسمان کبود. مهمان ما هستند آقای هارون رشید شیرزاد، معین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، و همچنان سید محمد اعظم، کارشناس در امور مبارزه با مواد مخدر. یکی از ولایت هایی که در آن کوکنار در افغانستان خیلی زیاد کشت شده و میشه ولایت ناآرام هلمند در جنوب افغانستان هست. خبرنگار ما الیاس دایی از هلمند داریم. نخست از او میپرسیم که وضعیت از چه قرار است. دایی با عرض سلام، وضعیت کشت کوکنار در هلمند چگونه هست؟ در کدام ولسوالی ها بیشتر کوکنار کشت میشه؟
جناب ممنون کوم تاسو سروان ته به درنګ میلمنو او اوردونکو ته دې سلامونه ورن کوم. په هلمند کې کوکنار په عادي ډول په ټول ولسوالیو کې کرل کیږي. په خاص ډول اوس دا موسم چې خلک نورو کښتونو ته د کوکنار مخه کوي او کروندې ورته اړولي دي، مګر په یو شمېر ولسوالیو کې عملا اوس میش روان دی. یعنی کوکنار ته د بزګرو ډېره تلوسه او ډېره په دې برخه کې د هغوی ډېر تحقیق دا پسل په دوو پسلونو راولې دی. یو پسل اوس کرل کیږي خو په شمالي ولسوالیو کې خاص ډول نوزاد و مثلا کجکی و او ځینو نورو یخو سیمو کې هلته د کوکنارو یو پسل اوس فقط یو مشمخ کې اتلس ورځې مخکې ختم کړی دی. د هلمند په شنو سیمو کې چیرې چې د پولیسو حاکمیت غوښتلی دی کوي دی هغلته بزګر زړه نشي شکولی د قانون له مخې پولیس برخورد کوي او کوکنارو د کروندو مخه نیسي. مګر په څنګ کې په ټولو سیمو کې چې هغه په دښتونو کې دي بزګرو ژورې تاګانې کښلي دي یا د لمریز د برېښنا په واسطه اوبه راکاږي او په زرګونو جریبو کوکنار کرل کېږي چې د بېلګې په ډول ویلی شو که څه هم د ملګرو ملکونو په راپور کې راغلي وو چې تېر کال یا مثلا طالبانو په وخت کې نوي زره هکتار په ټول افغانستان کې کېدل مګر د ډیرو د ټیپو سره ځان له مخې هلمند کې تېر کال 6000 هکتاره کرل شوي وو چې ټارګټ د ماتولو 15000 هکتار حکومت تر کړی وو مګر د ناامنۍ په خاطر د انتخاباتو د پروسې د راکېدو په خاطر هغوی یوازې 3000 هکتاره مات کړل. دا ټول تجربات دي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې کوکنار کرل کېږي.
دای صاحب تاسو چې په هلمند کې اوسئ او شاید له ځینو کاروانګرو سره هم مخامخ کیږئ چې کوکنار یې کرلی دي، دوی به هم ځینې دلایل لري، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
اوس بهاله ستراتیژي ته په دې برخه کې اړتیا شته. موږ دا څو کاله په دې کار کوي د بزګرو سره مرکې مو کړي دي او د هغوی غوښتنې مو اخیستې دي. ولې کوکنار کری؟ یوازینی علت د هغوی د دې قش دپاره بل بدیل نه موجودیت دی. فرق کوي یو بزګر کوکنار نه کوي، رومیان کوي. د رومیان دپاره بازار نشته، پروسس نشته، فابریکه نشته، بهر ته د هغوی د لیږد امکانات نشته. دا بیرته په بزګر باندې هم په کور کې په کرونده کې تاوان دی او هم د کروندې څخه په بازار کې په نمایي قیمت تاوان دی. بزګر هغه پیسې چې د کوکنار له قبیله یو دم په لاس ورځي هغه د بانجڼو، رومیانو او بېنډۍ د قبیله نه ورځي. یو بل اوس چارواکي هڅه کوي چې بزګر ته نوي محصولات لکه کنجدي، لکه زعفران دا ورکړي، مګر هغه هم بیرته بازار غواړي، نرخ غواړي. وګورئ دا بزګر مستقر ویلي دي چې یو کاتاکبر په پنځه منه تاریخ پسې ماته زما کور ته راځي، هم چنیره تر وي، هم پیسې راکوي. مګر یو بل سوداګر د زما د یو خروار رومیانو دپاره څه چې د شلو منو رومیانو دپاره کور ته نه راځي، زه مجبور یم دا بازار ته خپله ویسم، هغلته وزرو زاریو او د هغې کیفیت دا ټوله په نظر کې ونیسم. دلته یو غیر تعریف شوی تناسب موجود دی او د دې عمله بزګر اړ دی چې د خپل کلمي عایداتو دپاره چې د کال په اوږدو کې خپله کورنۍ وچلوي، باید دوی کوکنار وکړي او هغه خرڅ کړي د پیسو بیا نن له سپما کما په د کال په اوږدو کې دا ځان وباسي. په دې په کان کې د سبزیجاتو دپاره د ساتلو یخې خولې هم نشته چې دوی دا وساتي. مثلا د دوبي محصولات وساتي په ژمي کې خرڅ کړي او د ژمي محصولات وساتي په دوبي کې خرڅ کړي. دا بېلابېل عوامل دي. او هغلته د قاچاق دپاره د دې دپاره چې یو قاچاقبر لاړ شي د بزګر حیران کړي، لا اوس هم شرایط ډېر اسانه دي، که چېرې دغه شرایط سخت هم شاید ډېر بزګر ونه کړي دا کار
وکړي. دایي خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد. هلمند ولایت در جنوب افغانستان که یکی از ولایت هایی است که در او کوکنار خیلی زیاد کشت شده در سالهای گذشته و همچنان امسال. الیاس دایی با خود داریم و همچنان مهمانای عزیز ما با ما هستند در این برنامه. چشم برای تلفن ها و پیام های شما هم هستیم از طریق صفحه فیسبوک و همچنان از طریق اگر تلفن افغان بیسیم دارین از طریق اسمس با ما در تماس شوین، پیام و گفتنی و سوالتان را به شکل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه و ما هم در این برنامه با مهمانا و شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. آقای هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، همین الان از طریق تلفن از کابل با ما هستند. آقای شیرزاد سلام به شما و خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود. گزارش میشه که کشت کوکنار نسبت به سال 1999 میلادی زمانی که طالبان در قدرت بودن دو برابر افزایش یافته. آمار را شما تایید میکنین؟
بیر زیاده مننه تاس تا طول تخلیقی همکارانو تا در طول وطنوالو تا چه تاس در رادیو للاره نه در منگا گوری طول تا سلامونه. بله در طالبانو پا وقت که در نشهی توکو یا در کوکنارو در کخت مسئله یو جدا شکل غوره کرده و په هغه وخت کې ډېر ذخایر موجود و، قاچاقبرانو خپلې ذخیرې جوړې کړې وې او دا یو تصمیم ونیول شو چې د طالبانو د رهبرۍ له لارې نه چې د کوکنارو کښت باندې بندیز ولګوي تر څو چې هغه مخدره موادو ته چې دوی ذخیره کړي وو د هغوی لپاره لور قیمت وټاکل شي او بازار ورته ومنل شي. د هغه نو وروسته هغه یو ډیر ظالمانه تصمیم نیول او چې هغه ټول بزګران چې د هغه کورنۍ د کوکنارو په کښ باندې متکی وي په هغه باندې بندیز ولګولو چې د هغه اقتصادي وضعیت ورځ ورځ د خرابېدو په لور روانو او د هغه د بدیل ژوندانه لپاره کومه ستراتیژي او پلان نه و موجود. کله چې نوی حکومت راغی د دیموکراسۍ په اساس باندې د هغه ټول هغه د دیموکراتیک نورمونو په اساس باندې دغه حکومت جوړ شو او د هغې نه وروسته هم دا تصمیم نیول شوی چې د کوکنارو کښت، قاچاق، تولید او هغه ټول موارد چې د مخدره موادو پورې اړه لري هغه ټول د اساسي قانون مطابق او د ولسمشر کرزي د فرمان په مطابق په دې ټولو بندیز لګېدلی و. په هغې وخت کې ډېر میکانیزمونه، سیستمونه، ادارې، ظرفیتونه رامنځته شو چې په هغې باندې مبارزه وشوه او په دغې دوران کې بزګرانو او دا حالات داسې وو چې د دې نه ناوړه استفاده هم د دې حالاتو نه وشوه او د کوکنارو کښت بېرته صورت وموندلو ځکه د جنګ حالاتو عملا حکومت د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې مشغول و او هغه د بېثباتۍ عوامل په کلیو، بانډو، ولسوالیانو کې شتون درلودلو. دغې بېثباتۍ او ناامنۍ نه بزګرانو ناوړه استفاده وکړه او د کوکنارو کښت ادامه ورکړه. په ځینې کلونو کې د کوکنارو کښت راټیټ شوی دی، په ځینې کلونو کې زیات شوی دی. هو د تېر کلونو په نسبت اوس زیات کوکنار کرل کېږي. دا زه تاییدوم.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. مخکې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ځینې عوامل تشریح کړل چې د هغو عواملو په اساس وایي کروندګر نورو شیانو ته زړه نه شي کوي او کوکنار کوي. سید اعظم صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه ده او همداراز یو وخت له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت ویاند هم وو، په سټوډیو کې لرو. سید اعظم صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د الیاس دایی څرګندونې واورېدې چې دهقانان ولې کوکنار کری، ستاسو په نظر آیا همدا مسائل چې دایي ورته اشاره وکړه همدا سبب کیږي چې خلک کوکنار وکړي او له کوکنارو سره او مخدره موادو سره د حکومت مبارزه نتیجه ورنه کی؟
سلام علیکم. زه خپل سلامونه تاسو ته، جناب سروان، شغل مرزبان ته او د افغانستان ټولو خلکو ته وړاندې کوم. استاذ میلمه ته او په دا مبارک ورځو کې چې موږ تاسو اوس کرار لرو، د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مسیحیانو د شهادت ورځې دي او پر هغو باندې درود وایم. یوه برخه د هغه اسباب و چې نن ورځ په افغانستان کې مخدره مواد په پراخه پیمانه کرل کیږي. که په سطحي توګه ورته وګورو، ښاغلی دایی صاحب په تشریح او توضیح کړله، خو په عمومي صورت که موږ ورته وګورو، په تیرو لسو دولسو کالو کې زما په فکر د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان دولت د مبارزې په نامه ځینې غټې اشتباهات مرتکب سوله چې هغه لا هم دغه ستونزه پراخه کړه، وسط یې ورکوي او ریښه یې د افغانستان په ټولنه کې ور تقویه کړه. د بیلګې په توګه موږ د مخدره موادو سره مبارزه اعلان کړله او دا مبارزه په تیره بیا په هغه سیمو کې ترسره شوې وای چې هلته عملاً جنگ روان و، لکه د افغانستان سویلي سیمې لکه کندهار، هلمند، اروزګان، فراه او داسې نور ولایتونه. په دغو ولایتونو کې وسلوال مخالفت د افغانستان د نوي رژیم په مقابل کې وجود درلودي. دغه د مخدره موادو سره مبارزه د دې باعث سوله چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي د هغو مسلح مخالفینو سره لاس یو کړي او هغو ته د مالي منابعو سرچینه وګرځي، نه یوازې چې دا چې هغو ته د خپلو پیسو او د خپلو امکاناتو د مالي سرچینه مساعده کړي، بلکې څرنګه چې قاچاقبر د خپلو پیسو د انتقال لپاره د بیلابیلو لارو د ګودرونو د دې څخه استفاده کوي. دوی وکولای سولی چې د سیمې د هیوادو د عربي ملکونو څخه، د منځني ختیځ، د نورو ملکونو څخه، د مسلح مخالف مخالفینو ته د پیسو د راوړلو او د مالی سرچینو د تمویلولو هغه شبکه هم پرانیزي. د بلې خوا څخه د دغه مبارزې قرباني اصلي هغه خوار بزګر و چې نه واسطه درلوده، نه پیسې درلوده، نه وسله درلوده. هغو کسانو چې وسله درلوده، پیسې درلوده، سیاسي ملاتړ یې درلودي، د هغو نه کروندې ته باندې تللي دي، نه د کله چې د دې مخدره مواد په قاچاق کې د پولیسو د خوا څخه ونیول سوله هغه نه ضبطېدله. نه دلته ډیموکراسي وه، نه دلته د کوم ډیموکراتیک رویش روان و، بلکې په دې نامه موږ باید ډیموکراسي بدنامه نو کو چې د ډیموکراسي د چې د پراخوال سره مرسته کړي، بلکې دا زموږ په اداره کې د مفسدینو وجود و، زموږ بیغوري و، زموږ د افغانستان د وضعیت څخه بیخبري و، او دا چې موږ خپل خلک د خپل ونه ګڼله ستونزه مو دغه حالت ته راورسول. خوار بزګر بله چاره نه درلوده د دې دپاره چې خپل کروندې ساتلي وي، د خپل اولاد برابر کړي، ولې بدیل نه درلودي. مسلح مخالفینو ته ځای ورکړي، ډوډۍ یې ورکړله، او هغو ته دا زمینه مساعده کړله چې د دوی په سیمو کې دي واکمن سي، او د دولت مقابل کې دي لا خپل جنگ ته شدت ورکړي، او دوی خپل کروندې هم وسه.
ډیره مننه. وروسته به موین صاحب شاغل شیرزاد څخه پام دی اړه پښتنه وکړي چې دوی نظر څه ده، څومره له تاسو سره په دې برخه کې موافق دی. خو اوس به د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کو. 0909 203 1540 بل شمیره ده 0908 202 555. همدارس د افغان بي سیم 0800 شمیره لاری لند پیغامونه هم راستولی شي.
بل لند خبرای تلفون های شما خواهیم بود 7799 203 540 و 7822 755. شماره های تلفن ما هستند و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم برای ما اس ام اس بفرستین به شماره 818 و یا هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی پیام بنویسین، ما پیام هایتان را می خوانیم.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د شیبه تاسو آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلې شي، د ماښام تر 2 بجې دوام کوي.
بله، و
پس از ساعت 7 شام برنامه رادیو آشنا را بشنوید. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هستید. شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود هست.
خیر، دو تلفن قطع شو. بل اوریدون که هم درو مهربانی آزادی رادیو خبری وکیل د دوی تلفن هم قطع شو. خیر،
تلفن مشکل داره. بخیر، فکر میکنم مشکل تلفن شنونده دیگه هم روی خط هست. بله، سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
نه، دوی تلفن هم قطع. خیر، تر څو چې بل وصل کیږي دی اوریدون کې چې په فیسبوک نظر څرګند کړی، دوی نظر به ولولو تر هغه په بل تلفن هم تر لاسه کوم. محمد ولی همدرد لیکلی دی، وای په ټولیز توګه اول کوم مصارف چې د مخدره موادو لپاره د دولت له بورجه ورکول کیږي اکثره په خپل ځای نه لګول کیږي. دوهم، د خلکو لپاره کار نشته، امنیت نشته، نو په دې ډول سره خلک مجبوریږي چې د مخدره موادو کرلو بل اخره شکولو ته مخه کوي. نو په کوم چې شکول نه منظور چي دي، دوی وایي چې زما دا پیغام نشر کوي او لموین صاحب سره هم مطرح کوي. بل اردن کوي د ټلیفون په لاین کې دی.
سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام.
محترم اعظم سید خان هم دی خوش ولایت نمیری که در سره نیوست.
مهربانی کوی سیب.
او دا کنارو دا تر کلی تو بارا کی بدون را در سوا یاما دا اکثر سی دی خوش دی او کدا دی بل ولایت دی او دی بل دی دی کن دی اکثر مصروف ندی او کاروبار نداری په دې خاطر د کوکنارو د کر کلي دی ته ډېره مهمه خطرې دی دې ته دی کامړه والا ده. نو خصوصا مې دا نوي اشرف غني ولسمشر صح هم داخله ده چې دوی د غټه دوی د کسانو ته دی کار پیدا کړي او انشاءالله دی کوکنارو مخنیوی به شوی دی.
بله صاحب، زیاته مننه
کوردن. تشکر. خوش شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهرباني کوي صاحب خبري
وکړه. مله محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
همکار تا او تاسو مله محترم سلامونه وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع مو ټاکلې خدای دې خدای دې
مهرباني کوي پاري صاحب مهرباني.
محترم سروان صاحب مواد مخدر خدای شي بوټي دي چې نور ټول افغانان یې په تقریبا ژوندۍ په دې دنیا په وسه وسوځول تاسو ګوري څلور نیم میلیونه نفر په افغانستان کې او په افغانستان کې ځوانان موتات دي څوک یې غم نه خوري څوک یې درد نه خوري خبره دا ده چې دا بعضې خلک چې وایي چې موږ مواد مخدر یا کوکنار د مجبوري کړو کې څو نفره صاحب د مجبوري وکړي اکثره خلک د دې کوي چې پنځوس منه شپته منه تاریاک ورته پراته وي بیا نور وکړي نور نفر وکړي هغه په ذخیره کې او په دغه تاریاکو باندې خلکو لنکله زر موټرونه سر موټرونه کورزی موټرونه واخیستل په دغه تاریاکو بنګلې جوړې کړې نو دا خو مجبوري نه شوه یوه خبره دا ده باید دولت باید دولت بیاچینو سره د بلګرانو سره څه کومک وکړي په باره کې تخمې یا نور داسې کومکونه.
ډېره مننه قاري صاحب سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د تشنه آسمان لاندې پروګرام. بله
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام. ز د کسانان میوان و مصالح خبر کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
موږ د میوان ټول سوال کی او په ټول ماشینانو وټر پمپان باندې راکړو کچیر موږ تاسو نه ونه کړو چې تر ځای غنه مو کړو یا چیرې داسې بل پانی راشي وکړو موږ د دې خپل عیال د خوراک زمينه نه برابرې موږ په دې خاطر باندې دا کوکنار کړو کچیر موږ ټول سوال کی یا درد مو میراشي موږ برموته یا مثال دا چې وسی چې ولا کاشتې موږ دا کوکنار نه کړو او کچیر انسان په کدا اوس کوم خبرې شروع دي چې پداسې زلمانه ده موږ تاریخ خاص کار نه کوي
تاسو دا وایست چې تاسو په خپله ویل چې کوکنار کری فکر نه کوئ چې له مذهبي نظرم دا غلط کار دی ګناه لري؟ نه ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر اوس له اورېدونکو غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي ځکه چې یو شمېر اورېدونکو هم د اس ام اس له لارې پیغامونه رالېږلي ځینو په فیسبوک کې نظرونه لیکلي دي دا به هم له میلمنو سره شریک کړو. خو لومړی به ورشو معین صاحب ته د مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت د پالیسۍ معین ښاغلی هارون رشید شیرزاد د ټلیفون له لارې راسره دی. شیرزاد صاحب تاسو د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل ځینو ویل چې لکه روسیا وریدل کې چې ویل وای کار نه دی ورته شوی ویالي کانالونه نه دی ورته جوړ شوی دوی که بل شی وکړي د کوکنارو په ځای نو غنم وکړي مثلا هغه مصرف چې دوی په ځمکه کوي هغه نشي ترلاسه کولای. لبلې خو ځینو نورو ویل چې بیکاری ډیره ده حکومت په تیرو 14 کالونو کې دوی ته داسې کارونه کوي چې کار ایجاد شي نو دوی بل چاره نه لري. تاسو دوی ته څه وایست؟
زنه پښتنه مطرح شوې او تاسو غواړئ چې یو په یو تاسو جواب درکم. بعضې فرضیې دلته موجودې دي لکه ګران میلمه صدراعظم روشي ویلی چې اصلا باید په هغه ځایونو کې تمرکز شوی چې هلته وسلوال مخالفت موجود دی او هلته غریب د قانون اسد په ګیره شوي دي. کومو ولایتونو نمونه چې دا واخیستل که چېرته دا د عمومي ټولو ولایتونو احصایه او یا هغه د انکشافي او یا د عوایدو شاخصونه تاسو په نظر کې ونیسئ دغه ولایتونه چې کندهار هلمند او دا ولایتونه دي د دوی عواید د نورو یا د غربت کچه د نورو ولایتونو په نسبت کمه ده. دلته هغه ټول د قانون اسد په زیر نه دي. دا چې د قانون چې ډېرې غټې دښتې لري او هغه ته موږ غریب دیقان نه شو ویلی هغوی د کوکنارو په کښ باندې متکي نه دي. هلو
بله صاحب ستاسې خبرې اورو لیکن معین صاحب دلته داسې خبره ده که په یو ځای کې چې ټول خلک کوکنار کري یو نفر یا دوه نفره یا څو نفره چې که ځمکې زیاتې هم لري هغوی هم نو بیا تبن چې کري ده نو بیا حتمي نه ده چې هغه به محتاج وي او د احتیاج په خاطر باید وکړي.
او دا دا پنورو ملکونو کې مونږه عین تجربه لرو. په کولمبیا کې په تایلند کې په کولمبیا کې اوس هم مالند حکومت او د مخالفینو د تروریستانو مبارزه یو بل په خلاف روانه ده. مګه مونږ په پاتې په کوم ولایتونو کې چلته وسلواله جګړه شروع ده هلته امنیتی تدابیر ډېر کلک نیول شوي دي مګر د دې شاخصونه د بیرون د هیواد په بیرون کې دي هغه سیمه ییزه مافیا نړیواله مافیا چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په منطقه کې او په سیمه کې بې ثباتي او ناامني رامنځته کوي هغه 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 ډېره قوي ده او د دې ځایونه چې دي هغه په سیمه ییزه هیوادونو کې دي هغوی دغه سیمه ییزه مافیا هغو تفریه کوي چې کېدای شي چې د حکومت د صلاحیتونو نه هغه بیرون وي دا هغه څه دي چې موږ په سیمه ییزه همکارۍ کې د ولسمشرانو په کچه باندې د وزیر صاحبانو په کچه باندې دې لپاره دادخواهي کوو او کچته عمومي شخصونه دي انکشاف تاسو ګوري د کار نشټواله ده او د هغه نور ټولو شخصونه چې د بزګرانو د دې یادونه وکړه د تیرو لږدولو سکلونو کې ډېر زیات بدلون راغلی دی تاسو هم دا اوس وګورئ چېرته په دې دولس کاله په خوا کې د کلینیکونو یا د دوی د کانالونو یا د زراعتي پروژو یا د پروسس شاخصونه ته چې تاسو وګورئ ډېر زیات بدلون پکې راغلی دی اوس په څلوېښت دقو کې یو کلیوال حد اقل یو کلینیک ته لاسرسی لري همداسې د مکتبونو تعداد ته چې وګورئ او داسې د کانالونو د سربندونو هغه ټول سرمایه ګذاري پکې شوې ده چې د دوی په ژوند کې یو څه مثبت تغییر راغلی دی مګر زه دا نه وایم چې د حکومت د دفاع په خاطر زه دا وایم هغه اساسي کارونه چې یو دهقان کولی شي چې د هغوی اتکا په غیر قانوني کښتونو باندې راکمه شي په هغه کې 100% مونږ لاسته راوړنه نه لرو مګر دا به هم ناانصافي وي که چېرته ووایو چې حکومت په دې تېرو دولس کلونو کې د بزګرانو لپاره هېڅ کار نه دی کړی تاسو هغه دولس کاله پخوا که تاسو وګورئ په هغه ټولو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کېدلو چې دغه کښت زیاتره 14-15 ولایتونو ته راکم شوی دی او په دواړو قسمو ولایتونو کې ستراتیژي جداګانه باید تطبیق شي په هغه ولایتونو کې چې هلته رښتیا هم نامي ده وسلوال مخالفت موجود ده هلته مونږ د هم د انکشافي عوام امنیتي سکتور لخوانه تمرکز کوو مګر هغه ولایتونه چې په هغې کې د حکومت او د حکومتدارۍ په دې شخصونو په اساس هلته د کوکنارو کښت راکم شوي دي یا صفر شوي دي هلته مونږ د کوکنارو د کښت د نشتوالي د ثبات ستراتیژیانې هلته مونږ په دواړو ارسو کې مونږ کامیابي هم لرو او په بعض سیمو کې ناکامي هم لرو د زراعت د وزارت لخوانه د انکشاف د وزارت لخوانه او د اقتصادي سکتور لخوانه باید د دې سیمو کې ډېر زیات کار شوی وی مګر دغه مبارزه د یو طولاني مبارزه ده مونږ په لسو کالو کې نشو کولای چې د دغه ناوړه بوټي ته د پاتې کېدو په تایلند کې دغه مبارزه 15 کاله غوښتي دي او دغه نوې سیاسي انکشاف چې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی مونږ د امید لرو چې هم په دې حکومتداري په سکتور کې هم د انکشاف په سکتور کې هم د امنیت په سکتور کې
تشکر
هغه ناکامي چې مونږ لرله هغه مونږ په
کار تشکر جناب مهین صاحب هارون رشید شما در کل از گپ‌ها و حرف‌های شما چنین برمی‌آید که خیلی تلاش شده در 13 سال گذشته اما تلاش‌ها موفق نبوده و حالا نتونستین تا به حال همه چیز را کشت کوکنار در افغانستان ختم بکنین گفتین در بعضی ولایت‌ها ختم شده اما در بعضی ولایت‌ها هنوز هم هست یک نکته دیگه که پیشتر شنونده ای که از قندهار زنگ زده بود بالایش اشاره کرد که حالا حکومت خیلی ظالمانه با کشت کوکنار مبارزه می‌کنه کلماتی که خود از اون استفاده کردن و اگر چنین مبارزه ادامه پیدا بکنه ما با صفوف طالبان میپیوندیم چون این مسئله چقدر از نگاه اجتماعی مشکل آفرین است مثلا دزدی و راهزنی و هم کارهای غیر قانونی دیگه هم هست که پول و ثروت به دست میآید اما از نگاه اخلاق اخلاقی و دینی و مذهبی کارهای نادرست هستند، مثلا کشت کوکنار یکی از اونا. و اگر شما تهدید میکنن که اگر شما با ما اجازه ندین ما میریم مخالف مسلح دولت میشیم، به نظر شما چرا در این قسمت، در قسمت تبلیغات بیشتر به مردم گفته نشده؟ خب درست است که شاید در بسیاری موارد پلیس نتونه قانون تطبیق بکنه و در بسیاری موارد هم شاید کنترل نداشته باشه پلیس در محل ها، اما چرا برای خود مردم شکل تبلیغاتی کار نشده که به مردم گفته شده که خب کشت کوکنار هم مثل دیگه کارهای غیر قانونی، یک کار غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر یعنی مخالف با مسائل مذهبی هست، با وجودی که حکومت شاید نتونه کنترل بکنه اما خود مردم محل هم میتونن از این جلوگیری بکنن. بسیاری از دهقانا هستن که خیلی نیازمند به قدر پول نیستن، واقعا از مجبوریت کشت نمیکنن، خاص به خاطر دریافت پول بیشتر کار میکنن. نظر شما در این مورد چیست وزیر صاحب؟ اما این صاحب
کچرت تاسو دیمونگا یو چو کال پخوا تاسو گوری تقریبا 2.5 میلیون بزگران دی کوکنارو په کښت کې داخلي، او په سخت کال کې صحیح ده چې تولید زیات شوی دی، د کوکنارو کښت زیات شوی دی، مګر اوس 1.5 میلیون بزګران د کوکنارو په کښت کې داخل دي، چې 1 میلیون دهقانانو په خپله خوښه باندې د موږ د تبلیغاتو په اساس باندې د کوکنارو د کښت نه لاس اخیستی دی. هغو په دې پوهیږي چې دا د دوی امنیت او انکشاف او ټولنیز جوړښتونو ته او هغه د دو هغه د مملکت ثبات ته خطر دی، او دا یو ناوړه عمل دی هم په قانون کې هم په هغه مذهبي لحاظ باندې. یو میلیون خلک په دې قناعت ته رسېدلي دي چې د دې ناوړه بوټې د کښت نه لاس واخلي. دوهمه فرضیه دا ده چې یو غیر قانوني عمل ته حکومت څنګه باید اجازه ورکړي. داسې یو غیر قانوني عمل چې هغه موږ په هیواد کې 1 میلیون نجات متحدین لرو، او دا هغه هیوادونه چې د کوکنارو کښت او تولید پکې موجود وي، په هلته عرضه پکې موجوده وي، هلته تقاضا داخلي تقاضا پیدا کیږي، داخلي متحدین را پیدا کیږي، چې هغه یو بل ټولنیز اقتصادي او امنیتي مشکل رامنځته کوي. د افغانستان حکومت مجبوره ده چې د کوکنارو د کښت هم مخنیوي او هم د دې اړولو هوډ وکړي. دا که چېرته دا ظلم وګڼي نو د دې نه زیات لوی ظلم به هغه وي چې بزګرانو لاس ورته اچولی دی، چې د دې هېواد بچیان یې د احتیاط د خطر سره مخ کړي دي. اوس مهال زیاتره هغه ماشومان چې هغوی اوس د مور په خېټه کې دي هغو هم معتاد پیدا کېږي، او هغه بزګران د دې ټولو بزګرانو کورنۍ که تاسو وګورئ دغه 1.5 میلیونه د کوکنارو د کښت بزګري کورنۍ د دو په کور کې وګورئ د احتیاط مشکل دي. هغه نورو بزګرانو د کورنۍ نه زیاتې چې هغوی کوکنار نه کوي، دوی خپله ځان ته په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی فامیلونه د احتیاط د خطر سره مخ دي. د دوی هغه نسل چې دغه کورنۍ د دوی ته اوږه ورکړي، د دوی د پالنې مسؤلیت په غاړه ولري، هغوی دغه پلرونو هغوی معتاد کړي دي. نو دا د کوکنارو د محو برنامه د حکومت اصلا ظالمانه نه ده، بلکې دا د دوی په خیر ده که دوی چېرته وپوهېږي. او د موږ د تبلیغاتو په اساس چې موږ عامه پوهاوی په ټولو کلو ولسوالیانو کې کړی دی، تقریبا د موږ د ملل متحد د یونیډیسی د سرویګانو په اساس 15% خلک په دې قناعت کړی دی، او د کوکنارو یا نه دي کرلي او یا یې د کوکنارو د کښت نه لاس اخیستی دي، او د هغوی عامه پوهاوی دومره زیات شوی دی چې هغوی دغه عمل ناوړه ګڼي، غیر قانوني ګڼي، غیر اسلامي ګڼي، او د دوی د فامیلونو صحت ته زیان ګڼي، او په راتلونکي ثبات او امنیت ته خطر ګڼي.
زیاته مننه. صفت الله صافی له جلال آباد څخه لیکلی دی. وای په جلال آباد کې درس وای ما او کور می په هلمند کې دی. وای زما په نظر یو علت چې خلک کوکنار کړي دا چې د خلکو لپاره کوم خاص مصروفیت نشته چې خلک د هغه څخه د کال په اوږدو کې د کورنۍ مصارف پوره کړي او کومې مرستې چې کیږي هغه هم غیر عادلانه تقسیم شي. بل دا چې تیر کال د ګرمسیر په ولسوالۍ کې چارواکو د جری په سر 2000 مالداري اخیستلې او هغه نه ماتول یعنی کوکنار نه چپه کول.
بله همچنان در میان اسمس هایی که از طریق تلفن افغان بیسیم به شماره 818 شنونده های رادیو آزادی فرستادن، زبیر آقا می نویسد زمان کشت کوکنار از بین می رود که با مردم کار پیدا شود. خب آقای سعید محمد اعظم کارشناس در امور مبارزه با مواد مخدر که همین الان در استودیو رادیو آزادی در کابل هست، همین مسئله را میخوایم با شما هم مطرح بکنم. بیکاری چطور میتونه یکی از دلایل ازی باشه و آیا فکر میکنین اکثریت دهقانایی که کوکنار کشت میکنن از مجبوریتی کار میکنن یا ای که به خاطر دریافت و جمع‌آوری ثروت و پول؟
تشکر مرزبان صاحب. باید تفکیک کنیم او تعدادی که از به خاطر اندوختن ثروت بیشتر در کشت مواد مخدر، در قاچاق مواد مخدر و در پروسس مواد مداخل هستند، اونا نه مجبوریت دارن و نه ضرورت دارن که به خاطر دفاع و محافظه کشتزارهای خود از طالبای کمک بخوای از کسی دیگه. اونا در داخل دستگاه دولتی مسئول هستن، اونا والی هستن، اونا قماندانای امنی هستن، اونا مشرای قوم هستن، از اونا حمایت میشه و در برعکس از نفوذ سیاسی از اونا، از اندوخته های اقتصادی از اونا در کمپاین های مختلف در جای مختلف استفاده میشه. یک نوع ائتلاف غیر رسمی محکم ایجاد شده در طی 12-13 سال. قبلا که من اشاره داشتم که او دیاقینه که روی به خشونت میارن و چاره دیگه ندارن.
حرفتان از این ائتلاف بین قاچاقبر و دهقان و حکومت است، بله؟
دهقانی که کم زمین است مطلب مو نیست، کسایی که زمیندارای بزرگ هستند، کسایی که قاچاقبرای بزرگ هستند، کسایی که در یک کشوری که به هزارها تن تنها تریاک تولید میشه، پروسس میشه و بعد از او از افغانستان قاچاق میشه، آیا میشه که بدون دستای قوی که در داخل دستگاه دولتی باشه این امر اجرا شوه؟ اصلا نه. ما نباید دنیا را ملامت کنیم که در دنیا هم کاری نمیکنه یا اون هم کاری نمیکنه. ما در داخل چی کردیم؟ آیا به حساب اگه یک سالی مشکل وجود داشته باشه بر سال دوم باید جلوگیری شوه؟ اما دیدیم که با سالهای متمادی و بیشتر از 10 سال این مشکل متداوم وجود داشته. ای دیاقینه که رو به خشونت میرن، اینا دیگه چاره ای ندارن. او کسایی که پول دارن، زمیندار بزرگ هستن و افراد مسلح دارن، اونا اصلا زندگی خود به خطر نمیندازن. اونا فقط ثروت اندوزی میکنن. اونا میخواین که ثروت های سرشار خود و به حساب رویایی خود لذت ببرن. شما میدانین فرض مثال در شهر کابل، در دبی، در نقاط دیگه که افغان ها اونجا میرن خانه میخرن و حساب جایداد میخرن، اما ساله در سالهای دمی فصل خزان بازارهای خرید و فروش جایداد بسیار گرم میشه به خاطر اینکه پول از اونجا میگیرن و میان اینجا در کابل سرمایه گذاری میکنن، در شهر قندار سرمایه گذاری میکنن، در شهر جلال آباد سرمایه گذاری میکنن، در کراچی و پشاور و کویت ممکن و همچنان دبی اونجا سرمایه گذاری میکنن. اینها کسایی نیستن که به حساب یا ضعیف هستن و یا به حساب قربانی هستن و یا ای که به حساب یا مجبور هستن. ولی کسایی که مجبور هستن اونا دیگر چاره‌ای ندارن مگر اینکه خودشان دست به سلاح ببرن و در این زمان مخالفت کنن و همشان زمینه آمدن طالبان رو مساعد کنن و شاید قاچاقبرای بزرگ هم این کار کنه به خاطر از اینکه یک نوع به حساب بهانه‌ای برای خود یافته باشن که در افغانستان انتخابات بود، مواد مخدر کشت زیاد شد، ولی در افغانستان ناامنی بود. اونا به حساب از هر فرصت استفاده میکنن.
پس آقای اعظم، پیشنهاد شما نظر به حرفای شما از حرفای شما ما چنین برداشت کردم که مبارزه باید با دهقان شروع نشه بلکه با کسای شروع شوه که در حلقات بلند حکومتی یا قرار دارن و یا ای که در داخل افغانستان از ثروت و قدرت بلند برخوردار هستند. فکر میکنم از اینجا اگر شروع شوه پس دهقانی که روی زمین کار میکنه او دیگر کش نخواهد کرد.
ببینین دهقان یک فاکتور سازنده در جامعه ماست. پلیس افغانستان همچنان متاسفانه کارهایی که ما تا حال انجام دادیم پلیس افغانستان با دهقان افغانستان مواجه ساختیم. امی تصمیم سیاسی یا اراده سیاسی زمانی که در نظام ما با وجود بیا من مطمئن هستم که بیشتر از 60% مشکل خود به خود از بین میره. متباقی 40% شاید از طریق زور، اعمال زور که قوی قهریه در دست دولت است، از طریق اصلاحات که به حساب در بخش زراعت به وجود بیا، در کارهای زیربنایی مثل سرک و مارکت و برق و اینا به وجود بیا و بر مردم این سهولت ها به وجود بیا، کاریابی شوه، در بخش تعلیم و تربیتشان کار شوه یا تبلیغات بر از اون صورت بگیره، در اونجا انشالله حل میشه. اما بزرگترین مشکل در خود اداره دولتی وجود داره. شما ببینید در سال 2005-2006 یک برنامه را وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روی دست گرفت که بر اساس از او هر والی، ولسوال، قماندان امنیه و هر اراکین دولتی که نمیتونستن جلوگیری کنن از کشت مواد مخدر، سعی کنن. اینجا یک تفاوت وجود داره، یکی جلوگیری از کشت است و یکی از بین بردن کشت است. زمانی که شما جلوگیری از کشت میکنین به این معنی است که دهقان فرصت از این داره که در اون زمان یک کشت دیگه برای خود یک پیداوار دیگه برای خود کشت کنه. اما کشتایی که از دهقان از بین میره به این معنی است که اونا دیگه هیچ شانس نداره مگر اینکه با هر وسیله از اون دفاع کنه. با اساس از اینمی اراکین دولتی موظف شدن اگر شما دانستن که جلوگیری کنین شما مکافات میشین و در غیر از او باید مجازات شوین و حداقل مجازاتی بود که باید وظایف خود از دست بدین. ما دانستن که باز مجازات چنین مجازات یک دول سوال فرض مثال در ولایت شمال افغانستان که البته زور ما با والی و یا نمیرسید در مثلا ولایت بلخ 10% تمام کوکنار افغانستان تولید میشد ولی با می اداره که اونجا وجود داشت و به حساب چون یک همکاری و یک امانگی به وجود آمد ولایت بلخ در ظرف یک سال صفر شد، یعنی کشت تریاک اونجا صفر شد. در ولایت بدخشان مثلا 60% پایین آمد، در ولایت سمنگان، در ولایت فرض مثال جوزجان، فاریاب. اما در ولایت جنوبی هم ما فهمیدیم که به حساب اینجا مشکل مواد مخدر است. ولی حل ازی در این نیست که به حساب ما قماندان امنیه را مجبور بسازیم یا ولسوال، به خاطر ازی که اونا میگفتن که برادر ما اینجا 20 نفر از پرسنل داریم در یک ولسوالی، ما با طالب جنگ کنیم، ما ماینای که در زمین که بر ما مانده ایر خونسا بسازیم.
بله. دیر من نسید اصلا صاحب
ماکن دولتی
البته پای یوش مرسیمو که
مواد مخدر از بین ببریم،
یوش مرسیمو که چه کوکنار بن شویدی به پزای چرس کرل شویدی. پیدی ورسته روزو که مش یو راپور دلود پزین ولایتونو که چه سش کال کوکنار ندی کرل شوی پزای چرس کرل شویدی. تاسو جن عواملو ته اشاره وکړه. یو اوریدون کې جاوید محمد لیکلی دی وای په فیسبوک وای د چې دولت یا د پروسه تر اوسه پورې ناکامه ده، علت دا ده چې د حکومت ځینې چارواکي په خپله په دغه کار کې لاس لري او همدوی دي چې له مافیا سره لاس لري. موین صاحب په دې اړه او زمنن دی امریکا د بیا رغونې د سرمفتش د راپور په اړه څه وایي چې وایي تر 1 میلیارد ډېرې پیسې په افغانستان کې د مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه په برخه کې مصرف کړي دي. البته په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو په روزلو، د تخمونو په ورکولو او د سرو په ورکولو او نورو مسایلو کې دا پیسې مصرف کړي دي. څه فکر کوئ چې واقعا دومره پیسې په افغانستان کې په دې برخه کې مصرف شوي دي او که شوي وي سره له دې دا مسئله یا د کوکنارو سره مبارزې نتیجه هغه څه نه ده ورکړی د دې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
څلور موضوعات دي چې ډېر په لنډه توګه زه تاسو ته د هغې معلومات درکوم. اصلا که څه شی چې صدراعظم ورور وویلې زموږ یو هدف همونده دی چې هغه لوی بزګران چې ډېرې زیاتې ځمکې لري هواغوی فامیلون او دوی د غربت د لاسه په دې کخ کې دخیل نه دي د هغوی سره موږ د زور لارې کار اخلو مګر هغه بزګران چې هغه باقیان د هغوی فامیلونه د غربت د لاسه بیکاری د لاسه په دې کخ باندې دخیل دي د ټولو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې موږ د کلو د ولسوالیانو په سطحه باندې پروژې تطبیق کړې دي یوازې د ان ایس پي برنامې له لارې نه موږ اویا زره پروژې د کلو په سطحه باندې تطبیق کړې دي چې د دوی کانالونه د دوی هغه ټول هغه اساسي ضرورت چې هغه کلیوالو په خپله هغې ته ضرورت لرلو په خپله دا پروژې پیشنهاد کړې وې یعنې دا فقط د یو برنامې د لارې نه داسې چې دا ټول وزارتونه تاسو وګورئ د کلو په ولسوالیانو کې هغه ډېرې زیاتې برنامې تطبیق شوې دي چې هغه ډېرې زیاتې مفیدې وي
معین صاحب د خپل موقعیت مه بدلوئ آواز مو یو څه هغه شو قطع غوندې شو قطع وصل کېږي که خپل موقعیت تبدیل کړي یو څه د پخوا په شان بله اوس هم آواز صحیح شو مهرباني ادامه ورکړئ
که تاسو به چېرته وګورئ ګوره اویا نه تر اتیا فیصد خلک د بزګرۍ په کارونو کې مشغول دي په دې کې دا ډېر لوی فیصدي ده په دې کې تاسو وګورئ فقط یو میلیون دهقانان یو شری پنځه میلیون دهقانان هغه د کوکنارو په کښت کې داخل دي چې دا د هغو نورو بزګرانو چې هغوی سره واقعیا کومکونه شوي دي د هغو په نسبت د دې فیصدي کمه ده یعنې د دې معنا دا ده چې حکومت سل فیصده ناکام نه دی مګر دفاع باید هم ونه شي او نور کار باید وشي هغه مسایلو ته چې سید اعظم اشاره وکړله چې په دې کې لوی لوی خلک په دې کې داخل دي والیان په کې داخل دي کم دي کې چې د موږ په لاس راپورونه راغلي دي هغه د استخباراتي معلومات موجود و امنیت قومندان نیول شوی دی ولسوال نیول شوی دی نیول شوی دی د ګمرک مسؤولین نیول شوی دی پولیس نیول شوی د ملي اردو کسان نیول شوی دی لوی لوی قاچاقبران چې هغه په سیمه کې هغو تاثیر ګذاره وو د مخدره موادو د کاروبار هغه نیول شوی دی او دغه لړۍ روانه ده اوس هم دوه نیم زره قاچاقبران په زندان کې پراته دي چې دا یو لوی لوی لاسته راوړنه ده د چرسو په هکله د کوکنارو په پرتله د چرسو موضوع دومره حاد نه ده تقریبا په ټول هغو ولایتونو کې پنځلس اتلس ولایتونه دي چې هلته د چرسو کښت کېږي او د هغې کچه د دولس زرو نه تر اتلس زرو هکتارو پورې ده چې هغې لپاره هم موږ هماغه ستراتیژیانې نیولي دي چې هغه هم د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره نیولي دي چې په هغې کې هم موږ کامیاب یو ځکه دغه سطح د هغې راټیټه شوې ده د نورو کلونو په نسبت باندې هر څومره چې د نوي حکومت د منشور د تعهد په اساس باندې هر څومره چې په حکومتداري انکشاف او امنیت کې موږ پرمختګ کوو په هماغه کچه په هماغه په تدریجي ډول به د تریاکو اقتصاد ارزښت له منځه ځي او دا به په افغانستان کې دغه موضوع په راتلونکو څو کلونو کې کنټرولېږي یو اشاره زه غواړم بله وکړمه چې دا ټول مسؤلیت لکه څنګه چې سید اعظم ورور ویلې په ټول مسؤلیت په افغانستان باندې وانهچول شي او دا به یو ناانصافي په افغانستان باندې
شکر مهم صاحب اگر وخت له خیلی کوتاه خیلی کوتاه
پنځه میلیارد ډالر د ټولو کاروبار په افغانستان کې پاتې کېږي او دا څه چې اوس هم دهقانانو ته هم فساد کې او هم په تروریزم کې مګر پنځه شپېته میلیارد ډالر دا کلنی عواید دی او دا ټول په منطقه کې هغه نړیواله مافیا هغه نړیوال قاچاقبران او سیمه ایز قاچاقبران او هلته د تتیرې پولې له لارې نه اصلا هلته په قانوني بزنسونو کې دا مصرفېږي چې ټول مسؤلیت یې باید په افغانستان باندې وانهچول شي
تشکر میکنم زنده باشین وقت خیلی کم از آقای سید محمد اعظم کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر که در استودیو رادیو آزادی با ما هستین در کابل اگر از شما بپرسم که فهرستوار پیشنهادهای خود را به حکومت افغانستان یا به حکومت جدید افغانستان که راه دراز حالا در پیش رو داره در مبارزه با مواد مخدر ارائه بکنین فهرستوار فقط 4 یا 5 پیشنهاد مشخص و واضح کوتاه اگر لطف کنین بگوین چه ها خواهد بود حکومت چه باید بکنه به خاطر محو کشت کوکنار
تشکر شما. ببینین در قدم اول بازنگری استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر باید یک جنبه عملی بگیره. تا عملی نبوده، فرض مثال یک مثال آخره که شما با موین صاحب بحث کردیم موضوع چرس بوده، اینمی یک نوع تناقض در جامعه افغانستان به وجود آورده. این تناقض است که در مقابل چرس و بنگ وقع مبارزه صورت نمیگیره به اندازه‌ای که در مقابل تریاک صورت میگیره. در این زمان استفاده از الکل در افغانستان زیاد شده که از نگاه کلتوری با افغانستان، یعنی با کلتور افغانستان سازگار نیست، ولی در اون رابطه فعالیت‌های شمگیر صورت نمیگیره. خب در قدم اول گفتم که بازنگری استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر است. اساس از استراتژی باید تشکیلات به وجود بیاید که آیا واقعا ما مبارزه علیه مواد مخدر ضرورت داریم، آیا واقعا ما معینیت در وزارت داخله ضرورت داریم، یا شکل از این را باید تغییر بدیم که تا بتونم استراتژی را به شکل عملی و خوب از او پیاده کنه. به خاطر از اینکه فعلا ما میبینیم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هم یک وزارت است و سایر وزارتایی که باید که از اینا هم کار شود در بسیاری اوقات
خب یک پیشنهاد بررسی یا بازنگری به شیوه مبارزه با استراتژی کامل. پیشنهاد دوم
و تشکیلاتی که در این راستا به وجود میاد باید به اساس از اون استراتژی باشه، جنبه عملی از بیشتر باشه و جوابدهی به مشکلات مواد مخدر باشه.
مسئله
اینه که وقتی که امی ادارات با وجود آمد کسایی اونجا به حساب به وظایف گماشته شوند که اونا میتونن که از اوده از وظایف بدر بین. در این زمان استراتژی باید شامل بخشای باشه که هر منطقه افغانستان، هر ولایت افغانستان باید به شکل جداگانه بر از او در روشنایی استراتژی بزرگ بر از اونا استراتژی ساخته شود. به خاطر از که مشکلی که در بدخشان است با مشکلی که در هلمند است با مشکلی که در فاراس فرق داره. در بعض جای ما مشکل حکومتداری داریم، در بعض جای ما مشکل آب داریم، در بعض جای شاید مشکل به حساب نبود سرک باشه، در بعض جای شاید مشکل نبود قوی قضایه و مسائل باشه.
سلامت باشید سید اعظم صاحب. استاسی مخکی و خبره وکړه بوم ویل چې بهتره دا مخکی تر دې چې تو کوکنار وکړي مخکی تر مخکی ورسره مبارزه وشي او پرې نه شودل شي چې دیقان کوکنار وکړي او کلی وکړل نو بیا خو د فصل زیاده او د مجبوریږي چې مقاومت وکړي. موین صاحب صرف نیمه دقیقه وخت لرو، له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاست او استاس وزارت په دې برخه کې څه کوي؟
په نیمه دقیقه کې به زه دومره درته ووایم څه شی چې څه ده دلته مې ورو ویلې او څه شی چې تاسو ویلې چې د کښته مخکې چې دې چې لوګیرې وشي دغه ټول اوسنۍ ستراتیژي صاحب اعظم نه دي لوستي، هغه به پخوندۍ ستراتیژي یعنی د تېرو دوه کلونو راهیسې او د تېرو څلورو کلونو راهیسې مونږ په دوامداره توګه په خپلو ستراتیژیانو کې تغییر راوسته. هغه څه شی چې ویل شو مګر ټول زموږ د استراتیژیانو لوی هدفونه دي او د هغې لپاره مونږ عملي کارونه.
ډېره زیاته مننه موین صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ چې په دې بحث